دا مشال لړی په یو بل خبرونه کې ستاسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي او دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو ونیس پروګرام د تاریخ په اړه هم د دې خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې قبایلی جرګې د هغه سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره د ټول پښتون یا رفرندم غوښتنه کړې. د افغانستان ولسمشر به سبا د قازقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې کوي او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال پولیسو وژلی وو. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دي په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرندم وشي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپل کل کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه پرېوتې ده. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو سیمهیز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې موخه د فوج مشر ویل چې پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې د نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. په کوټه پرېس کلب کې پرون د هوران بلوڅ په نامه یوې مېرمنې د خبري کانفرنس پر مهال ویل
گزشتہ تین ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرنا
لتیرو دری اونے اور ایسے د بلوچستان په بولان نو شاو فاسیمو لک مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کوم سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درزنو نارینه او شدینه تشتول سوي په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درزنو شدزي او نارینه وجل سوي دي.
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشتګون لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او په نورو ستونزو بحثونه کیږي. د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي مشال رډیو ته ویلي د صوبې ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته دعوت ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه به په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ڈی اے له تختول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته رسیدلي دي. د دې کسانو د کورونیو غړي وای ټیکدار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسیدلي دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومه وسلوالو د قیل سیف الله له مرغۍ فقیر زی سیمې څخه د بی ڈی اے و کارکونکو تختولی وو چې روستو یې ذمہواری رسنیو ته پاکستانی طالبانو قبول کړی وو او د را خوشکېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. پنځه نور کارکونکي لا هم وسلوالو په منګولو کې دي. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې وکړي. دورین ابیوف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له چارواکو سره په دواړخیزه همکاریو سوداګرۍ اقتصادي موضوعاتو تعلیم او ترانسپورت باندې خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه ویل چې د قزاقستان سفر مهال به دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او وزیر اعظم سره وګوري. همدارس به د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. جرمنی په خیدا غهوات ته په روستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خاوري وباسي. په کابل کې د جرمنی سفیر مارکوس پوتزل پرون مشال رادیو د ازادۍ څنګه سره په ځنګړی مرکه کې ویل تر اوسه درې څلوېښت په سلو کې افغانان چې جرمنی ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي، خو د دوی اکثریت به خی وباسو. د جرمنی سفارت په کابل، مزار شریف او هرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي چې خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژوند نه تیر شي. داسې مشال راډیونه خبرونه اوري. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو. د پیرس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلی وه. چارواکو ویلي چې تېره ورځ سهار وختي پیرس په شاوخوا او د سین ډینی کې یو اپارټمنټ سره نږدې اته نور کسان یې نیولي دي. پولیس سرچینې وایي د چاپی مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباعود نیول وو. په هغه بریدونو کې 129 کسان وژل شوي ول او 350 زیات ژوبل شوي وو. وروستۍ خبر دی، د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړې دي. د اټمي توانایي نړیوالې ادارې دا خبره په هغه رپورت کې کړې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی وو. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. درنو دونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتل لوستل او اوریدل هم شئ. په پیښور کې خبري جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري؟
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټه جوړه شي، راغې کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتریان مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم می.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره سنجیدګۍ سره اخستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهدافو او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
په پیرس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د تازه عملیاتو حال هم لرو. ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د مردان کشمیر سمز یا غر پاړه تاریخي معلومات واوري.
دغه ایریا کې یو غټ غار دی، نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. له مشال لډي سره اوسه. درنو درنو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام اسین ډلی مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلی جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغه ځایونو څخه بېکور کړل شوي خلک په باعزته توګه خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې وو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
د جرګې ټول فیصله دا چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو دا بحال کولو مسله او اته چې څومره ټولونه وړاندې شوې دي، بازارونه مسمار شوې دي، تجارت تباه شوې ده، دا هیڅ تلافي دی.
د مولانا سمیع الحق د دې سرګرنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
ظلم شي دا کا چې په بارمستان سره دا کومنډر سره دا
دا شاید بند
دا یو د زړه د دغه دی چې هڅلوس کوشش دا وکړو چې یو موقه ده چې هر څوک یې مونږ نه راکوي یو موقه ده مونږ نه راکي او بس شي دا لفظ د څو پورې چې مونږ د دې لفظ نه خلاصي ویلي وو دا مسلې زمونږ نه خلاصېږي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلي جرګې په پېښور کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروستو دی د قبایلي سیمو د مستقبل لایحه حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
درو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د تیرو سو میاشتو رئیس د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولسته د آئینی حقوقو ورکولو په ترڅ کې دغه سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو او خپل د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پوښتنه دا چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقوقو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یو ګډه مظاهره وکړه، او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دی. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنټیرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم مې نه دې سره به مونږه واده سي فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ دی نه.
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
د دې لپاره لازم دي چې په آئین کې باید ترمیم کیږي او په هغې کې مونږ ته د ټولو پاټو ضرورت پکش کړي. په دې سلسله کې د قبایلو خپله جرګه جوړه ده او د قبایلو خپله جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پاټو چې کوم دی نو د هغوی سره منلی ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د کانې کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو د پاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړی قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمونږ سفارشات وګورئ. نو غوی مونږ سره اګری کړی دی، منګه د ایم کیو ایم 90 ته تللی، منګه به هاوس ته تللی، منګه بلوچستان ته تللی، منګه پښتونخوا ته تللی، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړو چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکرټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږه په کې شرکت هم وکړو، خو دا غي به وجود هم توجه زمونږ طرف ته وسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقوقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیری معاملې دي، دا اسانه نه ده، او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره دا هر څه په مزه مزه کیږي، له صبر به کار اخیستل په کار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 230 ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
درنوندونکو تاسو د مشال اړې خبرونې ته غوږی. د پاکستان د فوج مشر د امریکا له دفاع وزیر او د فوج مشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشوه، امریکایي فوجي چارواکو د حقانی او نورو ترهګرۍ شبکو پر ځپلو ټینګار وکړو او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره مهم وبلل. رایل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د فوجي او ملکی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورساوه، دا غینه ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
اما شیبر چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، امریکایي فورن پالیسي مجلې د پاکستان د فوج د مشر د امریکا سفر او د هغې د ارزښت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي تر دې لږ موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف هم واشنگتن ته تللی وو، خو امریکایي چارواکي ښایي د پاکستان فوج د مشر خبرو ته زیات غوږ ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا نه اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې وې چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنیو چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري. د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر ښایي د وزیر اعظم شریف تر هغې زیات ارزښتناک وي. لدې دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغو خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته په خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغو ته زیات غوږ ونیسي. په تیرو وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپلو سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د ادبار وړ منل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دا ځل کیسه بل شان ده. که څه هم د پاکستان پوځ د هغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسې معلومیږي، خو د هیواد وزیر اعظم د پوځ د دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه دی نیولې. اندا چې په دې وروستیو کې د پوځ هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسی حکومت د انتظامی چارو ښه کولو غوښتنه شوې وه هم د حکومت تند غبرګون ونه پاروه. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهمو امنیتي او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنې او سلا مشورې کوي. لیکن وایي امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې، د هند او پاکستان اړیکو، د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې ووسی. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغسل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو، موږ دا نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووجنو. لدې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه همداراز وایي د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه باید واضح دریځونه مختره شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي همداسې پر مخ یوسي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال راډیو ته غوږی اوزو کوټه ته په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي خزی او ماشومان یې تښتولي دي، خو د امنیتي ځواکونو چارواکو بیا دا تورونه بی ځایه بللي دي او دا یې رد کړي دي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د چهارشنبې په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر ولسی کورونو بمباري شوې او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او
له تیرو 3 اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولي خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه ستا چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نه سي. که تاسو د یوه خبریال په حیث هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستاني رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسی وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسم وبلل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې جمعې تر بریدون وروستو ک یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات تند کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه اخستل پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتی او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضائی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او ترستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړ کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوی لوړپوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی د ایران او د شام د سرحد په اوشا چې کوم دی پراته دي، نو دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، ډېره بالاتر شي دی نه اوچت شي دی نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسئلې حل پکار دی.
د یادونه وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل خاطر
افغانان څو اړخ به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
درنوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونې ته وګي وخت شبې دی د سحر لسنیمه بجې. راځي د خبرونو لنډیز باور. د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرنډم وشي. نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلي جرګې مشورې پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپلې ویب پاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو سیمه ییز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کوټه کې ځینې بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول بندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او نورو ستونزو بحث کیږي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي له تښتول شوو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشي کړي او خپل کورونو ته رارسېدلي دي. د کازاکستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د کازاکستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې وکړي. جرمني به ښایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. دا خبره د جرمني سفیر مارکوس پوزل پرون د مشال راډیو ازادۍ څانګې سره په ځانګړې خبرو کې وکړه. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوي ول. د پاریس پولیس د تیر اونۍ د ترهګر بریدونو د سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه واهي وه. او د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. درنو اوردونکو د خبرونو لنډی سره وزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړ کې سپرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز پاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت ریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د زورولو په اړه د بشري حقوقو د سر د نړیوال ادارې رپورت خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسه اجمل وړاندې کوي.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسلواله ډله چې په پاکستان کې په بندي سونه لګول شوې دي او مغربي ملکونو تر هغه تنظیم ګرځولې دي. د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې کارکونکي خور شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر ښېګڼې تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالروف له ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالروف ټایمز رسپانې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګڼې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سارې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 16 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي قومي اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. میا سعید وایي په تېرو لسو میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو اوس تاسو د فرانس د پلازمینې په پاریس کې د شبو عملیاتو په اړه تازه حال نه خبرو. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او فوج عملیات پکړل. دغه عملیاتو اوس ساته دوام وکړ او په دې اړه د فرانسې ولسمشر ویل چې فرانسا له ترهګرو سره په د جګړې په حال کې ده. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د ترورستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له وساته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو ژخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان
وکړ.
دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د ترستانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو. عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
دروازورګو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. رایټرز خبري جانس په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپאי ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړلیک ځنډولې دي. دا هوکړلیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی وو. یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې د دې هوکړلیک په عمل کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رایټرز د خبري اژانس د رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو استل شوي وو، خو دومره وه چې شمېر یې په زرګونه و. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې له میشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل شوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وست مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د مردان د کشمیر اسمس یا غر په اړه تاریخي معلومات واوري. دا خبرونه هر ونی زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د تاریخ پاڼي خبرونه ته وښو. شو
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت اباده پهنتون او معبود خانه د بیلابل وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړې نه د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په درې ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثارو د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي.
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمون په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لري د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونډې لري دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی چې څوک وینې وي دار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نو موږ ته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا پړومبي ځل په 1300 رښتم کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او ستل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تله دی، کولونل دین دا بلی ورته تله دی، دا سنور دا غدی خود په دې باندې به تحقیق چ کړو. نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لک کار شو او هغه باندې یو کتاب هم پبلش شو دی. خو هغه دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی، چیر دا د بود وخت یو یاد هغه خانقاه ده، ګوچ دا سینه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمسنه مندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی. خو د دې په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو، یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه زړه حیران کړم، ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدی، د هندوانو خبرې کېدی، د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړو، هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دې ته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سانګ د دغه نه دا معلومیږي چې دا تلی او کشمیر سمسته فاین نو تلی او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه د لاړم او هلته یو غار دی وغیره و دا ټوله کیسه کوي. خو کله چې د کشمیر سمس نه داسې کې راووت او د هغې مهرونه راووت او په هغې کې د هغې یو خدایانه ده چې هغې ته موږ بیمدی وی وایو، د هغې ذکر شوی دی. اقه ذکر هیون سانګ هم کړی دی چې هلته لاړ شو د لر لر نه ول خلک راځي. نو د دغه نه پس موږ ته پته و چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کوو چې یار زه د یو ویلي نه لاړ شم بل سلطنت ته نه نوځم، د بل نه بل سلطنت ته نه نوځم. که لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکې مختلف دي، هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي.
دا کشمیر سمس نه موندل شوی سکو، تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دغه ځای د سفیدهانز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بادشاہی کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمینجا وای اوس خو ورته دي سکره وای خو په هغه وخت به د شریمینجا ویله او بیا وای چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکاری چې یاره دا غر دی د شرمینجا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده نو ټولې آبادیانې هلته شته دی اوس لیدلې کېږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه موندل شوې سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي اسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوې دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل گنداری ته په اومه صدی کې راغلی چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گنداره کې آباد شوی دی.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتمل شوی دی. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلی محمود غزنوي خو نه دا په اومه صدی کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا سکې موږ ته ملاویږي. نو زموږ تاریخ اسلامي تاریخ چې دی د دې سیمې دا د اومې صدۍ نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو نه دوی ته د سکونه علاوه دغلته د انسان د جون جواک او نور په روزمره ژوندګۍ کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي.
ګوره چې کله موږ کدای کوو نو موږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخا تړلي وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغې د روزګار سیزونه وي دغې د کاروبار سیزونه وي دغې آبادیانې وي نو د سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکوو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکوي کنه دا غي لوخي لرګي ملو شوي دي دا غي مجسمه د خدا دا غي د خدایانو ملو شوي دي دا غي دیوي ملو شوي دي دا غي غشي ملو شوي دي چې پاري باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوي دي.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مونډل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وښنه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چی دی مختلف لري مونږ ورته سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو سټون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پری هیسټری وایو بل ته پروټو هیسټری وایو چې کله اګریکلچر وشو او پری هیسټری هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هیسټری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دین او خو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې گندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مد د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وښنه او بدقسمتي در چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ داغي زده کړې به راتلو ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان اعظم
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانې ملو شوي دي چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي یو خدای نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سیزونه ملو شوي دي لکه میچنی ملو شوی دي چې هغه کې باغی وړک دغه کول هغه کې غشي ملو شوی دي داغه د زراعت سامان ملو شوی دي خو سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د منسین واغې سره داغه د مذهبي سیسونو مونږ ته ملاویږي لکه داغه بوتان ملو شوی دي داغه منتراس چې دي هغه ملو شوی دي مذهبي تعویذونه ماویز دا ملو شوی دي
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي وازی نه و خروشتي دا یو زور رسم الخط دی دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وایته برهمی وایي کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خېته لیکل کېږي لکه څنګه د انګریزي په شان دی خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له ما نوم ورکړی دی کوهی او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و بدقسمته نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل لکه دا موږ لوستلې نه شو نو په هغه اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حوالے سره د دې علاقې راکړی شي
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولي کیږي چې دا دغه دویم سر ته څوک نه دی رسیدلی او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوي وو کدایم کوله موږ د دې سر ته رسیدلی موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 میټره ویم نو دینا پته ولګی چې اردا موږ مناپ کړی دا نو موږ دا غي اخر ته ورسېدو پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک التزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي او بل دا نه چې په ولاړ نه شتله اې کې بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړو ګرځولې و چې دا بود مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بود نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغي خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی کرشنا مونږ ته ملو شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخی او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان
مدرسے اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسے پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.